کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته ستړي مسي. په دوحه کې تر سبا پورې د افغانستان د سولې اصلي مذاکراتو د پیلېدو هیلي، د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د ناټو سازمان راپور، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په نړۍ کې د بشر دوستانه اوربان غوښتنه. د مودې خبري مجلې مهم راپورونه دي. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د طالبانو په حملو کې شلتن امنیتي ځواکونه وشل شوي. د ناټو په یو پټ راپور کې ویل شوي چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالره ډیر عاید لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نږدې 50 تن امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی نن آزادی رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په حصارک، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د خوګیانی په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې لږ تر لږه 9 طالب وسلوال وژل شوي، چې په هغو کې د طالبانو د سری قطعي غړي او بهرنیان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اورزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری آزادی رادیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکه هم شي سعودي، دوه زامن هم موجود، نور څه یو سرباز هم دغه هم شي سعودي.
د ورسته یو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوې دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمه یو مخبر وو. په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو سرچینه وایي نن به شای مقدماتي خبري پایته ورسیږي او سبا به رسمي خبري پیل شي. د دولت د مرکزي پلاوی غړي شریفي زرمتي آزادی رادیو ته وویل چې د دوړو خو خبري شی روان دي، خو په دوحه کې د طالبانو د مرکزي ډلې یو غړي وویل چې نن د دوو خواو د تماس ډلو خبري نه دي کړي، مګر د دوړو خو کمیټو په خپل منځ کې مشورې کړې دي. ټاکل شوی و چې رسمي خبري ورسته لدی پیل شي چې د دوو خواو د تماس دلی د خبرو ایجنډا او طرز العمل چمتو کړي. د ناټو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور لمخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالره له مالیو، او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ډالرو ته رسیږي. طالبانو د دې راپور په غبرګون کې وویل چې دوی ته عام افغانان او سوداګر پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو په بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
خالد څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د پاکستان حکومت تر شلو ډیرې تعلیمي ادارې په دې خاطر بندې کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات یې نه رعایت کړي. په پاکستان کې له کورونا سره د مبارزې ملي مرکز نن وویل په تیرو 48 ساعتونو کې 22 تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. پرون په پاکستان کې له شپږ میاشتو وروسته د میلیونونو زده کوونکو او محصلانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګویلي. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاري د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاري ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د کورونا وایرس خپرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا رکود سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمو درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاد مو ده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل یا د هند غوره لیګ د شنبې په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله سشکل د هند غوره لیګ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 33.15، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.14، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 33.14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33.23 اټکل شوی.
د رحمت افغان خمو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په دوه کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی هله شي چې نن پر کاري طرز العمل خبري پای ته ورسیږي. دغه پلاوی غړی وای یو غړی وای ولې دا خبره دومره اوږدېږي؟
مشکل څه دی کې د شکل خلای د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره له روغتي امکاناتو څخه راضي دي؟
دته خو ډېر عوامل سته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
په هلمند کې به مو د پولیو د مثبتو پیښو د ډېرېدو په عواملو خبر کړو چې روغتیایي مسؤلین داسې یادوي.
تخو ډېر عوامل سته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
دا مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم چې د ماښام تر شپږ نیم بجې دوام کوي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په دوه کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن د ورځې تر پایه د کاري ډلو ترمنځ د خبرو د ختمېدو د احتمال خبره کړې ده. نن شپږم ورځ چې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د تماس ډلو ترمنځ د اصلي مذاکراتو د اجنډا پر څرنګوالي او د غلط پر کاري اصولو باندې او طرز عملونو باندې خبرې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل به له عصمت سروان څخه وورو.
په داسې حال کې چې په دوحې کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر کاري اصولو مقدماتي خبرې دوام لري، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی هیله څرګنده کړه چې شایي پر طرز العمل خبرې نن پای ته ورسی شي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې دغه کاري اصول نن ختم سو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځندنې شوې دي داسې وویل،
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي، نه هم د دوی له لورې. مشکل په دې کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا د یو کلمې په جوړښت کې
په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې معلومات شي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي، خو د طالبانو یوې سرچینې دا خبرې تایید نه کړې. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د اصلي خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي خبرې کوي.
دوستان و موردل چې په قطر کې له هم د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ پر کاري طرز العمل باندې خبرې دوام لري، خو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې یې څه دي؟ په دې اړه به له امید ظاهر مل څخه نور واورو.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیان سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سوله راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
یا وازینه غوښتنه به د افغانانو مدا وی چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هیلې واځي په پلازمېنه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل وکړا هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوښ دی. د دوار نورو نه د ولس وختنې دادي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل ګڼي.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه به بد کار نه جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشکل خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مرسو سره سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربند غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورته غږ پورته کړل. افغان حکومت هم د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ورزو یو بل راپور چې د ناتو سازمان د یو پټ راپور پر اساس باندې جوړ شوی دی. د ناتو سازمان یو راپور چې ازادي اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې په مالی او نظامی برخه کې د طالبانو خپلواکي به پر دې ډلې د سولې په خبرو کې د نړیوالې ټولنې فشار راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راکوي.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور. د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوي دي. دا راپور چې آزادی اروپا یا آزادی رادیو ترلاسه کړي پکې راغلی، په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولای شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال 10 میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې، په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو د پټ راپور د طالبانو د مهمو مشرانو، د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه یي توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنی او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بله عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 446 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه دپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي دغه د مخنیوي دپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد بیان یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه تمویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوا یې دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډېروالي سبب دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سرغړوونکو سره یې قانوني چلند کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب د ورځې په نوم ونوموله، خو په افغانستان کې ځینې کسان د خپل خوندیتوب په اړه لا هم اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې 30 کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه واري چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې شي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغاني دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خپونده مشکلات بيخي ډېر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400 500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډېره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب د سفانه اعلان کړه موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تمام د هغو په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیايي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم او اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډېرې دودې که څه هم په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډېر سوی دی خو دا شمېره تر بل هر ولایت په هلمند ولایت کې ډېره ده او ورسره عام خلک اندېښمن سوي دي. الیاس دایي له خلکو او روغتیايي مسؤلینو سره خبرې کړي او دغه تفصیلي راپور چمتو کړی چې د یو ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډېر کم لیدلی دي چې ماشومان دې د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي خو په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسي. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډېرې درو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق شي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې شي. د سنگین او نهرسراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي.
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي د هغو سمو خاص غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو فلج نه شي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه فلج سوی دی او نه لاسو وبشه کار پرېږدي دی او نه دماغي تکلیف پیښوي. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 ملیون ماشومان واکسین کړي خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 ملیون ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر ډېر لسته رسېدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډېره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي. په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومېږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځي کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو تر ډېره حده مو دا دې شي کې کار کړی دی تر ډېره حده مخته تللی انشاءالله امیدوار یو چې په آینده کې نوره مخته ولاړ شو او خلک د دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل دپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ډېرې په جنوب له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نه سي د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو دپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایرس د نړۍ لپاره د لومړي درجې ګواښ وباله او څرګنده کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربان وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي کووید 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر یو میلیون ته نشته شوی دی. ګوتیرش خبرې غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړۍ درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتیرش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29 میلیونه او 2 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایرس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونو ته رسېږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوي دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې را په دېخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
او روسي مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په میشیګان ایالت کې یو کور ته 100 کاله وروسته لیک رسېدلی او څښتنې د فیسبوک په مرسته پیدا سوی دی. نور له احمد شیبر اورو.
بریتنی کیج سهار د پوستي صندوق پرانست له پاڼو ډکو د پاکټونو پر سر یې په یوه زاړه پوسټ کارت سترګې ولګېدې. کیج 10 کلنه ده. دا وایي په پیل کې دا پوسټ کارت راته په زړه پورې ښکاره شو. سترګو ته مې ونیو. ورپام مې شول چې د جورج واشنګټن د پوستي زرغون ټیکټ چې بیه یې 1 سنټ دی پرې لګېدلې ده. د پوستي ټاپه یې د 1920 کال د اکتوبر 9 ویشتمه ده. کچوی حیران شوم چې د سپتمبر په 8مه د 100 کاله په خالیک تر لاسه کوم. واشنگتن پوسټ او رسپانې ته کچو ویل چې د لیک پر سر لیکل شوی ګرانو مش په خښیو خو مور لزنګانه په حساب ده ګډه ګډه کیږي دلته هوا ډیره سړه ده. د لیک په اخیره کې لیکلی دي مې هروي چې راته ولیکي تریلاندی د فلاسې بریجس نوم لیکل شوی دی. کچ په فیسبوک کې د دې لیک په اړه ولیکل او لنورو یې مرسته وغوښته چې د لیک اصلي کسان پیدا شي. په دې ډول یې د هغو کسانو په اړه معلومات پیدا کړل چې پخوا په دې کور کې اوسېدل. دلته د ماکوین په نوم یو چا ژوند کاوه چې له اصله د کاناډا و بیا په 1800 واتیایم کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوی وو او د نورا مرداک په نوم یې له یوې نجلۍ سره واده کړی وو. له پلټنو معلومه شوه چې د لیک په اخره کې د فلوسي نوم اصلا فلورانسو او دا د نورا مرداک خورزه وه. خو سوال دا دی چې دا پوسټ کارت سل کاله چیرته وو. د پوستخانې د برخې کارکوونکو له څېړنو وروسته دا نتیجه واخیسته چې دا لیک د پوسټ باکس په پورتنۍ برخه کې نښتی پاتې وو.
دوستانو از موږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده او ورسره د ازادي